وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شو. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، په د ازادي راډیو په وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې د شفافیت نړیوال سازمان په کلنی راپور کې افغانستان د هغو دریو هیوادونو په ډله کې حساب کړی چې پکې اداري فساد اوج ته رسېدلی، یا پکې اداري فساد تر ټولو زیات دی. دغه راز اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو نن د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د ناتو پر نورو غړو فشار راوست چې د افغان امنیتي ځواکونو سره په کړو مرستو کې د مرستو کړې ژمنې د پر ځای کړي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په دې خپرونه کې راپورونه او مطالب راغونډ کړي. خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریده هوډ سیفي د خبرونه وړاندې کوي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو نن د افغانستان په اړه خبري وکړي. په سربیا کې د ناتو سفیر د خپل یو لوړ رتبه مقام مخې ته ځان واژه، او په فلیپین کې سخت سمندري طوفان خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د ناتو عمومي منشي اندریس فوګرس موسن وایي نن په بروکسل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو اساسي خبري وکړي. د نن د غونډې عمده موضوع د 2014 کال تر پایه له افغانستان څخه د ناتو سرتیرو وتل او افغان ځواکونو ته د دې هیواد د امنیتي مسولیتونو سپارل دي. د ناتو عمومي منشي اندریس فوګرس موسن پرون ویلی وو د شمالي اتلانتیک تړون به د هوایي ځواکونو په پیاوړتیا کې هم د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي.
We will expand our support for the Afghan Air Force.
موږ به د افغانستان د هوایي ځواک ملاتړ زیات کړو. افغان ځواکونو ته به د بیلابیلو هلیکوپټرو د تخنیک په برخه کې زده کړه ورکړو. په نویو برخو کې به هم روزنه ورکړی شي، لکه د طبي مرستو د رسولو په برخه کې د افغانستان د هوایي قوې د وړتیا زیاتول.
د افغانستان په اړه د ناتو د نننۍ غونډې په اړه په رواني خبري مجلې کې وروسته مفصل معلومات اوریدل شي. د شفافیت نړیوالې ډلې یو تازه راپور ښیي چې افغانستان د سومالیا او شمالي کوریا ترڅنګ د نړۍ له فاسدو هیوادونو څخه دی. دغه راپور چې په هغه کې د نړۍ په 106 ویا هیوادونو کې د فساد په اړه څېړنه شوې نن خپور شو. د شفافیت نړیواله ډله وایي سره لدی چې خلک په حکومتونو د فساد له موجودیت سره ټکوي او زور چوي، خو اوس هم په ټولنو کې بډې اخیستل له قدرت نه وړه ګټه او پټي ماملي کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هیڅ یو هیواد ته په افغانستان کې د پټو عملیاتو د ترسره کولو اجازه ورنکړي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي وو چې د پاکستاني طالبانو د دوه قومندانانو ملا فضل الله او ملا فقیر الله پر ضد به د افغانستان په خاوره کې پټ عملیات وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې نن په ویزن وژن کې حمله کې لکتر لګا درې سرتیری ووژل شول او نه نور ټپيان دي. چارواکي وایي په دې موټر کې چې 14 شوې دوه تن سپاره وو د جنوبي وزیرستان په وانه کې د یو پوزي مرکز پر خوا روان وو. په وانه کې تر دې مخه د نومبر په 9 نیټه د ویزن وژن کې حمله پترس کې د طالبانو یو مشهور مشر مولا نذیر ټپي شوی او شپږ نور وژل شوی وو. د کامن ویلث یا ګډو ګټو هیوادونو مشرانو نن په ترکمنستان کې غونډه وکړه. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته په اشخابات کې ویل په دې غونډه کې د هیوادونو مشرانو د ترهګرۍ ضد هلو ځلو لپاره د روزنې په برخه کې پر ګډو همکارۍ او موافقه وکړه، څو د مخدرو موادو د قاچاق، تروریزم، تجزیه طلبۍ او تنظیم شوو جرمونو پر ضد مبارزه وکړي. اخبار راپورونه وایي په د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو نن د قرغیزستان په پایتخت بشکیک کې غونډه کوي. دوی په راتلونکو کلونو کې د خپل همکارۍ په اړه لا د مخه خبري کوي. د چین، قزاقستان، قرغیزستان، روسیې او تاجکستان صدر اعظمان او د ازبکستان د صدر اعظم مرسیال د شانګهای په سازمان کې دننه د پراختیايي بودیجې او د پراختیايي بانک لپاره د 29 مؤسسو د رامنځته کولو په اړه پر موافقې لاسلیک کړی دی. راپورونه وایي په ناتو کې د سربیا سفیر ځان وژلې ده. د بروکسل په هوایي ډګر کې ځان د پارکینګ د ودانۍ د پاسه لاندې غورځولی وو. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په تاسف سره رانسیسلاو میلاکوویچ تیره شپه مړ شو. هغه خبریالانو ته وویل د سربیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د بلجیم پولیس تحقیقات دوام لري او دا په څرګند توګه ځان وژنه واده دي مسلې د علت پیدا کولو او انګیزه ډیر سخت کار دی. البته چې دا د تاسف وړ یو پیښه ده. ما د هغه کورنۍ او د بهرنیو چارو وزارت ته ډاډ ګیرنه استولې ده. سربیا د ناتو غړی هیواد نه دی، خو د دې تړون په مرکزي دفتر کې استازی لري. یو ډیر قوي سمندري طوفان د فلیپین په جنوبي سیمو کې سباندې 200 تنه وژلې دي. د کمپوستیا په درې کې د سېشنبې په سهار چې کله د مندویانا په ټاپو کې د بوفا په نامه سمندري طوفان پیل شو، سباندې 150 تنه مړه شول. لږ تر لږه 80 تنه نور په دې درې کې تر هغه وروسته مړه شول چې سیلاوونو د دوی بیړنۍ کېږدۍ او یو پوځي مرکز په مخه کړ. هر کال په فلیپین کې شاوخوا 40 سمندري طوفانونه کېږي، خو د بوفا سګنې طوفان تر ټولو ورنونکي وو. او د مصر جمهور رئیس محمد مرسی په داسې حال کې چې په قاهره کې د جمهوري ریاست د ودانۍ د باندې لا پرونی اعتراض کوونکي پاتې وو، نن بیرته خپل دفتر ته ستون شو. مرسی د سې شنبې په ورځ ناوخته هغه مهال د جمهوري ریاست له ماڼۍ څخه د باندې وو چې لسګونه زره اعتراض کوونکي د جمهوري ریاست له ودانۍ د باندې راټول شوي وو. د سې شنبې په ورځ مظاهره کوونکو د مرسی د واک د زیاتېدو همدارس د مصر اساسي قانون د مسودې د تصویبېدو په اعتراض کې خپل غږ اوچت کړی و. داود ازادي رادیو پر روانه خبري مجله کې سو خبرونه.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د امریکا متحده ایالاتونو نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو پر نورو غړو فشار راوست چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو کړې ژمنې پر ځای کړي. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل کلني راپور کې افغانستان د نړۍ په تر ټولو دریو فاسدو هیوادونو کې راوستی. په دې اړه مو د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون د مشر نظر هم اخیستی.
دا د افغانستان لپاره شرموره خبر ده.
په کابل کې د فساد پر وړاندې د افغانستان د ښځو ائتلاف بیا له فساد سره د مبارزې په هدف د کابل د اسمایي غره په لمنه کې د یوې غونډې په ترڅ کې ورک دی وی فساد د شعار په لیکلو سره له خلکو وغوښتل چې د دغه شومې پدیدې په وړاندې په کلکه مبارزه وکړي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د پټو عملیاتو د ترسره کېدو په اړه د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک وروستۍ څرګندونې بې اساس دي او هغه په کلکه غندي.
موږ هیڅ چا ته اجازه ورنکړو چې څو قلم رنګ کې داسې یو عمل ترسره کړي.
د دې او نورو مسایلو په اړوند راپورونه د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر زلمی رسول سره د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه ډیره ګټوره وه. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو نن د بلجیم په پایتخت بروکسل کې په غونډه کې تر 2014 میلادي کال پورې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد او د ناتو لخوا د نورو افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په نوي ماموریت تمرکز کړی و. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو نن د غونډې په دوهمه ورځ په افغانستان کې په بریالي توګه د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد بهیر وڅاره. د امریکا متحده ایالاتونو د ناتو پر نورو غړو هیوادونو فشار راوست چې له 2014 میلادي کال وروسته چې د نړیوالو ځواکونو ډیر عسکر له افغانستان ووځي د افغان امنیتي ځواکونو سره د پر کړو مرستو پر شوو مرستو وفا وکړي. د شیکاګو په غونډه کې نړیوالو مرسته کوونکو له 2015 کال وروسته د دوه کلونو په مخه تر 2018 کال پورې د کال له افغان امنیتي ځواکونو سره د 4.1 میلیارد ډالر مرسته ژمنه کړې وه. د بروکسل په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې نور جزئیات بل جانخه الکوزینه واورو چې همداسې بر سره په استودیو کې دی. مهرباني.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن وویل دا ډیره مهمه ده چې د ناتو متحدان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو ژمنې پر ځای کړي. بهرنیو مرستندویانو او ملاتړو ژمنه کړې چې له 2014 کال وروسته به د افغانستان امنیتي ځواکونو ته په کال کې د 4.1 میلیارد ډالر مرستې ورکوي، خو دا اندېښنې هم شته چې په اروپایي هیوادو کې د اقتصادي بحران او د سپما د سختو مقرراتو له امله ممکن یو شمېر هیوادونه خپلې وعدې پر ځای نه کړی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په برسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د چهارشنبې پر ورځ وویل دا هم ضرور ده چې په افغانستان کې اقتصادي او سیاسي انتقال ته پام وکړو او د دې کار لپاره هیوادونو د 1.6 میلیارد ډالرو ژمنې کړي دي. کلینټن زیاته کړه د سیمې هر هیواد د افغانستان په راتلونکي کې ونډه لري او د دې هیواد په امنیت کې د مرستې کولو مسؤلیت لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیډو وستر ویلي د افغانستان لپاره د اروپایي هیوادونو د ژمنو په عمل کولو ټینګار وکړ. وی ویل طبي خبره ده چې د جیبونو د تړلو یا ګنډلو په وخت کې دا اسانه کار نه ده، خو دا د اروپایي هیوادونو د اتباعو په ګټه ده. له همدې امله زه دا خبره یقیني کوم چې له افغانستان سره کړې وعدې دې عملي شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی په برسل کې خبریالانو ته ویل افغان حکومت په لویدیځو هیوادونو کې د مالی فشارونو په مسلې پوره خبر ده، خو موږ په دې باور یو چې له 2014 کال وروسته په افغان امنیتي ځواکونو کې په کال کې د 4.1 میلیارد ډالرو پانګونه نه یوازې د افغانستان د امنیت لپاره بلکې د سیمې او ټولې نړۍ د امنیت لپاره پانګونه ده.
له جانقا الکوزینه مننه چې د په بروسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې له جزئیات خبر کول لکه څنګه چې و موریدل. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو نن د بلجیم په پایتخت بروسل کې د غونډې په دوهمه ورځ په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د لیک پر بهیر او د غرض له 2014 کال وروسته له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناتو د غړو هیوادونو د مرستو په باب خبرې وکړې او امریکا هم پر نورو غړو فشار راوس چې باید په خپلو کړو ژمنو وفا وکړي. لکه څنګه چې مو واوریدل له 2015 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل په برخه کې نړیوالو مرسته کوونکو د 4.1 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې ده. ناتو د غراز یو ورځ مخکې وویل چې دغه مرستو د لګولو لپاره یو میکانیزم جوړ کړی دی چې دغه پیسې په شفاف ډول ولګول شي. لبلې خوا د شفافیت نړیوال سازمان بیا په خپل کلنی راپور کې افغانستان د هغو دریو هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې پکې اداري فساد اوج ته رسیدلی. په دې اړه له یوې لنډې دمې وروسته
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د شفافیت نړیوال سازمان نن د نړۍ په هیوادونو کې د اداري فساد په اړه یو راپور خپور کړی دی چې افغانستان د هغو دریو هیوادونو په ډله کې دی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. د شفافیت نړیوال سازمان د دې راپور د خپرولو په مهال هغه معیارونه هم بیان کړي چې دوی پر دې اداري فساد ارزوي. نور تفصیل اجمل اندوړندې کوي. مهرباني.
د شفافیت نړیوال سازمان د نړۍ په 1600 هیوادونو کې د شفافیت اندازه د نمرو په ورکولو سرګند کړی چې افغانستان پکې د لیست په پای کې 1400 ځای لري او له 100 نمرو څخه یې 8 نمرې ورکړي دي. جنوبي کوریا او سومالیا په افغانستان پسې یاد شوي. د اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون د پالیسۍ مرستیال محمد امین خرمجی دا نه ردوي چې په افغانستان کې اداري فساد په لوړ اندازه موجود دی، خو د شفافیت د نړیوالې ادارې د راپور داسې معنا نه لري چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې اداري فساد زیات شوی. نوموړی وایي
ما باور می اس کی گزارش ہے کی در سروی
دوی زما باور ده هغه څه چې د شفافیت د څار د نړیوال سازمان پر راپور کې ویل شوی د دې نتیجه ده چې په افغانستان کې د فساد پاړه د راپور ورکونې معیارونه زیات کړي، نه خپل فساد زیات شوی. خو زه دا منم چې درغلی په افغانستان کې په پراخه توګه شته، خو دا په تیر یو کال کې نه دي زیات شوی. محمد امین خرمجی په وینا د ټوکیو له کانفرنس وروسته ولسمشر کرسی او فرمان صادر کړ چې زیانمنون کې برخه وپیژندل شي او اداري فساد پر ضد مبارزه په جدیت پر مخ بیول شي، چې وسی په نتیجه کې د نوموړي پوینه یو شمیر پرمختګونه شوي دي. نوموړي ویل چې دوی تر اوسه پورې د اداري فساد 1350 قضیه لوی څارنوالۍ ته استولي چې په دې دوسیو کې یو شمیر ښکیل کسان محاکمه شوي او بندیان شوي. د ځینو څخه د حکومت تلف شوي حقوق هم ترلاسه شوي. نوموړي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د اداري فساد د دوسیو بهیر چټک دی. خو د افغانستان د مشرانو د جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمه زابلی د دې ریپورت په اړه وایي چې دا ټکان ورکوونکی دی او افغان حکومت باید چې د فساد د له منځه وړلو لپاره داسې لارې چارې خپلې کړي چې د فساد مخه ونیسي.
دا ډېر د افغانستان لپاره شرماوره خبر د خصوصي دولتي راکینو لپاره. ولې متاسفانه نه په دې مورد کې د دولتي چارواکو خصوصا محاکمو څارنوالانو او نورو مربوطه ادارو اته د پارلمان اعضا او بعض اعضا وتاونه شوی کولای
زابلی په افغانستان کې د اداري فساد او مالی درغلیو لوی سبب د وړتیاو لمخې پر دندو د اشخاصو نه ټاکنه وبلل. نوموړی وایي ډیر حکومتي چارواکي د سیاسي، شخصي او قومي تړاوونو لمخې ټاکل کیږي او همدا د دې سبب شوی چې فساد لوی ورځي بلې ته زیات شي. نوموړی ویل په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې تر ټولو لوی اداره لوی څارنوالي ده چې د پوینا خپل کار کې پاتې راغلي. د زابلی په وینا له کره شواهد او ثبوتونو سره یو شمېر دوسیې لوی څارنوالۍ ته استولي، خو لوی څارنوالۍ پرې غور نه دی کړی.
لكن نشر وريك مكاتي داتا اشخاص هذه وطنك دي نظام متحد غير رزقي ثقه اكثر وقت مرداتي اشخاص تمارس في طول دخلك نشم دخواتها كبير مستند دي تاسع مثال ده تخواني ده افغانستان بانك في ترسه تمارس في تقريبا يو قال ما كنت دي وتستيجي عليا قبل بانك افلات مواجهه سمر مثلا اللي صار مالي تخفل اسامه دي جديد رئيس الجمهور من خطاب قرري شاي اقدام ربما نكالي ده
د افغانستان د سیاسي چارو بل کارپو جاوید کوستانی به د قانون نه حکمیت د اداري فساد سبب بولی وای څو چې کډرونه په بشپړه توګه نوی بدل شوی اداري فساد کمیدل نه شي نو موړی وای تر 2014 میلادي کال پوري د اداري فساد د کمیدو کومه تمن نشي کیدای
له اجمل ان مننه چې د شفافیت د نړیوال سازمان د ورستی راپور جزئیات څرګند کړل د شفافیت نړیوال سازمان د نړی په هیوادونو کې د اداري فساد په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې اداري فساد په کې تر ټولو زیات دی په افغانستان کې د اداري فساد د زیاتېدو علتونه څه دي ولې د فساد له فساد سره د مبارزې لپاره جوړې شوې بیلابیل ادارې تر اوسه د پدیدې په ورکووي نه دي توانېدلې په دې اړه بیا هم اجمل اند د افغانستان د مشان جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون له مشر ډاکټر زلمی زابولی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د شفافیت د نړیوال ادارې دا راپور څه ډول ارزوي ښاغلی زابولی په ځواب کې وویل
دا یو ډېر د افغانستان لپاره شرماور خبر د خپل دولتي راکین د لپاره ولې متاسفانه نه په دې مورد کې د دولتي چارواکو خصوصا محاکمو سرنوالانو او نورو مربوطه ادارو اته د پارلمان اعضا او بعض اعضا وتاونه څه کولای چې شفافیت راوړي دغه څه واده چې ملت یې څه کنه پر باندې وکی متاسفانه دولت خو څه هم داسي عملی ګامونه پورته لسول
تاسو په افغانستان کې د اداري فساد لټونه څه بولی
غاټی دا دا چې اول خو موږ داسې متحد چې پر واده باندې ولاړی د اسلام پر دین باندې سم په واقعت باندې کېدا ولري هغه قسم چې د وظیفه په شروع کې خوري هغه قسم ماتي دی متحد دی نظام ته دی دی متحد دی دی فری ادارې ته دی یو اله دا دی بل تاسو اشخاص نسبول دي چې هغه لیاقت او شایستګي نه لري په واسطو په پیسو په د تدریجي منظمات باندې راځي او یا باید تاسو باید په دولت کې څه دغه پر منظمات باندې یو تنظیم یا دوه تنظیم رامخته کیږي درې ملت یې دا چې په اکثر ځای کې دا چې حالات مهمه دي د خارجان سره لاس لري هغه انصفات ولري منفي یا مثبت د خارجان د پات خو کې څه په دې وروړو پوسټو کې مقرر کیږي
افغان حکومت په دې ورستیو کې څو داسې ادارې جوړې کړې چې هدف یې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه ده فکر نکوي چې کچيري هر کال افغانستان د اداري فساد لپاره د نړۍ د هیوادونو په سر کې راځي نو د دغه ادارو موجودیت به ځای ښکاری
په دغه بخش کې لوی اورګان چې مستعد قانون اساسي د سولوشن ماده مطابق لو سرنوالي ده متاسف پرې سرنوالي چې مستعدي دغه فساد لري چې په هیڅ بل ادارې کې نه لرو دا نور ادارې چې جوړې شوې دي نووازي ادارې دي مشروعیت د صلاحیت نه لري باک د سرنوالي ته محول شي په مجبور سرنوالي ته محول شي لکه چې سرنوالي کې مستعدي دا چې اشخاص هغه دي وطن ته د نظام د متحد غیر رسمي څخه اکثر وخت مرداتي اشخاص ته معرفي کوو د خپل نشم د خاطره چې ډیر مستندي د دې تاسو مثال ده تخواني د افغانستان بانک چې ترسه معرفي کوم تقریبا یو کال مخکې د دې وتشتيږي علي قبل بانک په افلاس مواجهه سیمه مثلا د چرواري تخفل اسان د لجنې دي رئیس الجمهور ته خطاب کړی چې اقدام روان کړی دی دا د ډیرو مختلفو مواجهه درو جوړول او بیا د غوښت د ټولو نمره کېبات او پليټیکس کې چیرې یو جرم باندې ثابت شي او ته جزانه ورکول د دې باید چې د افغانستان کې داسې فساد پکې راځي چې د دنیا په تکا په دومره اړیا په اوله درجه کې خراب دي
د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابولی و چې د شفافیت نړیوال سازمان د وروستي راپور په اړه نظر څرګندو په تیر بیا چې د سازمان په دې کلنی راپور کې افغانستان بیا د هغو درې هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې پکې اداري فساد تر ټولو زیات دی زابولی وایي چې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره جوړ شوو بیلابیلو ادارو سم نتیجه نه ده ورکړې او له یوې لنډې دمې وروسته اوري چې په کابل کې بیا د اداري فساد ضد یو ډلې په یو به ساري اقدام کې د اسماعیل غرب لمن کې د ورګ دی فساد یو لوی شوار لیکلې او په دې توګه خلکو غوښتي دي چې دغه شمې په دې په وړاندې کرکه څرګند کړي
راپور زمور قضاوت ستاسو
د فساد پر وړاندې د افغانستان د ښځو ائتلاف له فساد سره د مبارزې په هدف د کابل د اسمایي غره په لمنه کې یوه غونډه جوړه کړې وه. د ائتلاف غړو نن د اسمایي غره په لمن کې د ورک دوي فساد د شعار په لیکلو له خلکو وغوښتل چې د دغې شومې پدیدې په وړاندې خپله کرکه څرګنده کړي. د غونډې ګډونوالو وویل د فساد موجودیت د افغان میرمنو پر ژوند هم ناوړه اغیز کړی او باید چې په جدي توګه ورسره مبارزه وشي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د فساد پر وړاندې د افغانستان د ښځو ائتلاف خپل دغه حرکت له فساد سره د مبارزې او د دغه پدیدې پر وړاندې د خلکو د یو ځای کېدو په برخه کې ګټور بولي. د دغه ائتلاف غړي وایي د داسې پروګرامونو جوړول دې ته زمینه برابروي چې خلک د فساد پر وړاندې خپل غږونه اوچت کړي او د لمنځه وړلو لپاره یې هڅې وکړي. د دې ائتلاف یو غړي میاګل خالد د چهارشنبه په ورځ د کابل د اسمایي غره په لمن کې د خپل غونډې هدف داسې بیان کړ:
مونږ د دې لپاره دا غونډه د ټلویزیون د غره پر سر جوړ کړه چې غر په پیاوړتیا، لوړ قامت او پراختیا زموږ په هیواد کې ولاړ دی. د فساد پر وړاندې د افغانستان د ښځو ائتلاف د مبارزې پروګرام هم د همدې غره پر سر جوړ شوی. دا هغه فساد دی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کړی او د قانون تر پښو لاندې کولو ته یې زمینه برابره کړې ده.
د فساد پر وړاندې د افغانستان د ښځو ائتلاف په همدې ورځ له ځان سره ځینې شعارونه هم لیږدول چې د فساد زیانونه پکې لیکل شوی وو. دوی د اسمایي غره په لمن کې په وړو سپینو تیګو چې له لرې فاصلې معلومیږي دا شعار هم ولیکه چې ورک دی وی فساد. د همدې ائتلاف یو غړی محبوبه سراج وایي دا ډول مدني حرکتونه په یو ټولنه کې مثبت بدلونونه راوستلی شي. میرمن سراج په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مقابل هر حرکت منفی کې دامن زموږ
تر اوسه چې په دې هیواد کې هر منفی حرکت رامنځته شوی خلک په وړاندې چوپ خپل پاتې دي. زه فکر کوم اوس دې وخت رسیدلی چې نور باید خلک د منفی پدیدو په وړاندې چوپ پاتې نشي. هر څومره چې چوپ پاتې شوي او په هماغې اندازه د منفي کارونو ریښه پیاوړي شوي.
د فساد په وړاندې د افغانستان د ښځو ائتلاف وایي چې دوی له یو کال را په دې خوا فعالیت پیل کړی او د غړو شمېر 1500 ته رسیږي. له دې وړاندې هم د فساد په وړاندې ځینې ورته مدني حرکتونه شوي، خو فساد تر اوسه هم په افغانستان کې د یوې لویې ستونزې په توګه پاتې دی. د شفافیت نړیوالې ادارې هم په خپل کلني راپور کې افغانستان د هغو دریو هیوادونو په سر کې راوستلی چې فساد پکې اوج ته رسیدلی.
او اوس په دې څو تنو کابل ښاریانو نظرونه د فساد په اړوند واورو.
نوم یې ګل پاره چې دا وطن نه جوړېږي د اداري فساد په خاطر باندې د دوای مجراوینې بار نه کي اداري فساد د دې شوبه نشته اجازه نشته بله یاد اداري فساد شوبه دم بګي فساد شته.
زما نوم طارق الله کوم. مونږ یو خپل د چپرون د لیسنس په باره کې نیولای ده. نن ورپسې زه راغلی یم نو دلته زه چې رالم اول ته په سارنوال ته وختلم نو سارنوال خو ولنه د پیسو غوښتنه وکړه 60000 افغانۍ راکړه.
رقم کې فکر کوم نو 80% په دولت کې اداري فساد شته دی. دلته چې مقصد منګه یو مشکل ولرو د دروازې خولې ته راځو چې غار د خپل مشکل حل کو پیو دولتي ادارې کې اول خو د دروازې د خولې پولیسان د سړي سره داسې برخورد کوي لکه د یو حیوان سره شي برخورد کوي.
زه فیروز په کومه اداره کې دغه کارونه شي د دولت تاسو غواړو کو صاحب یو قانون یو مقررات وټاکي. دلته قانون نشته. دلته ورو راځنم هر څه د چپزړی یورو راځنه د امرینو د مو غیدارې د خپل په نفع باندې کار کوي. دلته خو ټول صحیح کار نه کوي.
په ادارو کې د فساد په اړوند څو تنو کابل ښاریانو نظرونه چې واموریدل. ازادي راډیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک وروستۍ څرګندونې په کلکه رد کړې. رحمان ملک په تازه څرګندونو کې ویلي کالتیا ولیدل شي نو دوی به په افغانستان کې د پاکستاني او طالبانو پر پټو ځایونو پټ عملیات ترسره کړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رحمان ملک دغه څرګندونې به اساس دي او وایي افغانستان به هیڅ اجازه ورنه کړي چې په دې هیواد کې عملیات ترسره کړي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
افغان امنیتی چارواکو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر هغه سرګندونی رد کړي چې وایي د اړتیا په صورت کې به په افغانستان کې د پاکستاني او طالبانو پر ضد پټ عملیات ترسره کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې پاکستاني طالبان نشته او رحمان ملک دا سرګندونی غیر مسؤلانه کړي دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت خپل مسؤلیتونه پیژني او په تیرو یو لسو کلونو کې دا مسأله ټولو ته روښانه شوې ده.
دغه اظهارات زموږ د ګاونډي هیواد یو لوړ پوره مقام ډېر یو به اساس او غیر مسؤلانه اظهارات دي. موږ به هیڅ چاته اجازه ورنکړو تر څو زموږ په قلمرو کې داسې یو عمل ترسره کړي او دوی ته به غاښ ماتوونکی جواب ورکړي. موږ په افغانستان کې خپل مسؤلیتونه پیژنو او د ترهګرۍ سره ډېر کلکه مبارزه کوو. دا په تېرو یوولسو کالو کې دا بالکل ثابت کړی دی.
د پاکستان د نیوز ورسپانې د خبر لمخې د نوموړي هیواد د کورنۍ او چارو وزیر رحمان ملک د خیبر پختونخوا په چترال کې ویلي کچیرې له دې وروسته له افغانستان څخه د پاکستاني او طالبانو په حملو کې یو پاکستاني هم ووژل شي نو دوی به د هغوی پر ضد په افغانستان کې پټ عملیات ترسره کړي. د رحمان ملک اشاره مولانا فضل الله او مولانا فقیر الله ته وچه دوی په افغانستان کې د پټیدو ادعا کوي. خود کورنۍ او چارو وزارت وایي چې افغانستان د تروریزم لاټړی نه بلکې د تروریزم ضد دی او ټول نړۍ ته معلومه ده چې له تروریستانو څخه څوک ملاتړ کوي او د هغوی مرکزونه او پټنځایونه چیرې دي.
دغه راز د سیاسي چارو څېړونکي وایي پاکستان د دې لپاره چې له سیاسي فشارونو ځان خلاص کړي دغه ډول تبلیغاتي خبرې کوي. د سیاسي چارو پوهان د افغان حکومت پر پټ دریځ هم انتقاد کوي او وایي چې د حکومت د پټې خولې پالیسۍ د لسو کلونو لاسته راوړنې تر خاور لاندې کوي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په دې اړه د سیاسي چارو له یو څېړونکي محمد یونس فکور سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د رحمان ملک د دا ډول خبرو هدف څه دی.
پاکستانیانو د دې لپاره چې د دې فشارونو څخه ځان وباسي ګواکې دوی هلته طالبان سره یا قاعده فشکي کې دا او دوی سترګې پر کوټۍ او اقانی هم نو دوی دا راوروسته چې دا د کړي دي متقابله حمله کوي. افغانستان کوایي چې زموږ طالبان وري دي او پر موږ راکټونه وري. دا خو یوه شیوه ده د پاکستانیانو که دوی سبا دې خپل اندام بند کړي دي چې پر پاکستان سره هوایا او پاکستان دا د سولې ته لیوال دي موږ دا د جوینو او دبل خو ما ته دار معلومیږي چې په جګړه کې یو کبل یو تر خو چې خبر نه یو زموږ چارواکي او زموږ سیاسي خلک بل نو توای چې راځي یو ګډ کبې سود وټاکو. دا به برسي کو چې ستاده خو راځي کان ولې راځي. دا به برسي کو چې زما د خوایې ولې درځي. پاکستان دې په دې پوښتنه چې تر اوسه پورې افغانانو درته وویل چې طالبان ته ساتي ته دروازه دي ادا دي اوس افغانان یې درته ساتي دوی وایي دروازه دي او کغواړي چې سره حل کوي راځي وګورو چې ستاده خو ولې راځي. زه فکر کوم تبلیغات کوي او زموږ حکومت د دې تبلیغاتو د پاره زمینه برابرې وي.
د افغان حکومت په تخلو څه معنا ورکوي څه هدف تعقیبوي او افغان حکومت په دغه ډول باندې څه لاس تر وړي یا څه د لاس ورکوي.
په دا وروسته کې افغان حکومت د پاکستانیانو د خاصه تشویق سو چاکلیټ په خلو کې ورکړل چې ګواکې موږ طالبان درې لکو سو د سره کوو موږ ملاکمن یو. د دې لپاره چې د امریکایانو څخه افغان حکومت جلا کړي او افغان حکومت هم دا چې دلې ته پلي پښکې کړي چې کټ کټ دلته لري اګیال ته چې اګیال ته چې کټ کټ دلته لري د بلې خاصه کړځې تشویق کې چې د ستراتیژیک همکاري یو تړون د پاکستان سره امضا کړي. دوی یو فکر کوي دا خاصه ضربه فروری دیږي دا چاکلیټ په خاطر چې خپل ورو په ځکه یا په امید د دې چې ګوند ملا درادر راځل کې څو طالب چې کرځي ته بیا خپل ملا ته وتړي خپل چې په نیولې د تر صورت چې باید دوی ځخ پر کړی وای دوی په دې د چزین یل د پاره چې پاکستان ته ملا تړ ورکړي تر څو چې د امریکایانو په برابر کې غوړي د لیلو لري چې دا د استاد طالبانو سره څول په قطر کې فائدہ نکړي دا د ځما د پاکستانیانو سره وکړي.
بل اخر نتیجه به چې وي د دې تاوان به د افغانستان د پارتي وچې افغان حکومت په تخلنی ولیوي او د پاکستان چارواکو شه رحمان ملک نوم درته یاد کی هغه د خپل عملیاتو خبره کوي. د دې تاوان به د افغانستان اوسنوي سیاستونو کې افغانستان ته څه ویځه که افغانستان ارتیا هم لري د سیاسي کارپوان له خلیت څخه چې د لویدي سره هم اړیکې باید ونیسي او پسې مکه هم شي اړیکې ولري. څه فکر کوي دغه یو شپ پالیسی دغه یو شتګلار د چوس افغان حکومت غوړه کړی
ده د میوان صاحب مرګبار پالیسی ده د پر موږ وخت ځای کوي هغه فرات چې ګوډه د سنټر اپ ته انسوي دي چې موږ اصلاحات راولو حکومت کوي کو خپل داخلي کاری خانګي مختبو زی اقتصاد ته یو امنیت ته شه لاري چاري د انتخابات لپاره زمينه برابر کو او هم د خپل بین ملي دوستانو سره د امنیتي تړونونو وکړو او په ګډه د طالبانو سره د دوی سره سول کو دا موږ د هغه څخه جلا کوي. پاکستان وخت را باندې دا وکړي هم جګړه کوي طالبان راځي دغه رقم پالیسی او دغه رقم چې زنه یې دا مرګبار ده د افغانستان
دا
افغان سیاسي څېړونکی محمد یونس افکورو چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندو. رحمان ملک ویلي دي چې که اړتیا ولیدل شي په افغانستان کې به د پاکستاني او طالبانو پر پټو ځایونو پټ عملیات وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې پاکستاني طالبان نشته او نه به هم چاته اجازه ورکړي چې د افغانستان په خاوره کې پټ عملیات ترسره کړي.
راپور زمر قزاوات ستاسو